د افغانستان د دفاع وزارت وایي په غزنی ښار کې وسلوال طالبان په شاتم بولیدي او د ښار څخه یې ستلیدي. کابل کې د سرخی پله په زندان کې د بندیانو اعتصاب شپږمې ورځې ته رسیدلی دی او د هغه افغان کډوالو شمیر چې سږ کال له ایران نه هیواد ته راستانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. دوستان ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماسیکرنې ساته خبري مجله کې مزاج ملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په لاره خبرونه کو رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په غزنی ښار کې د طالبانو حمله پر شا تمول شوی او په ځینو برخو کې تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ په لور په خې ابلې سفر پیل کړ او پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي چې له مخې پاکستانی عسکر په روسیا کې روزل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی د غزنی ښار په زینو سیمو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه په دې عملیاتو کې له دقت او پام کار اخلي چې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي.
وضعیت امنیتی شهر غزنی خوبتر است. نیروهای تازه نفس به شهر غزنی هم از نیروهای امنیتی و هم از نیروهای دفاعی به شهر غزنی اونا عازم شدن و رسیدن. فقط در سه نقطه دشمن دوج برفی هم در شهر غزنی حضور داره، بخاطر از اینکه اونا در خانه های ملکی افراد ملکی به خود جا به جا کردن و در اوج پنهان شدن.
تر دې مخکې د غزنی د والی وایان ویلی چې وسلوال د غزنی ښار په لویدیځه برخه کې دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو اړخونو پر غزنی ښار بریدونه پیل کړل. د امریکا هوایي ځواک د غزنی په جګړه کې له افغان ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. چارواکو ویلي تر اوسه په غزنی کې د روانې جګړې له امله څوارلس سرتیري وشل شوي. د غزنی د امنیت قومندان فرید احمد مشال ویلي چې یوازې د غزنی ښار په ختیځه برخه کې د طالبانو نهه دېرش جسدونه پراته دي. طالبان وایي د غزنی ځینې برخې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. چک جمهوریت وای په افغانستان کې خپل روزنیز پوځي ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې د چتیرې اکشنبه په باګرام کې د دریو وچل شو چکی سرتیرو مړی د چهارشنبه پورس د دې هیواد مرکز پراګ ته انتقال شول. د چک دفاع وزارت دیو جنرال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی ځواکونه ته په افغانستان کې اوخت مرګ ژوبله د افغانستان پړه د چک پر تعهداتو تاثیر نه کوي. جنرال اشتفان مورانسکی ویل
د چک ریپبلیک از ویری سترونګلی ډیټرمایند
دی وی چې جمهوریت د ناتو له غوښتنې ملاتړ سره کلک هوډ او تعهد لري. موږ په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې خپل سرتیری زیاتو، سل سرتیری به اضافه شي. چې جمهوریت په افغانستان کې 213 پوځي پرسونل لري او له 2002 کال راهیسې د دې هیواد دیارلس عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابل سفر پیل کړ. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل دوی په دې سفر کې له مختلفو قومونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. خاغلی وطن دوست ویل دوی سره شل کسان په دې سفر کې ملګري دي. دا ولسی حرکت له هلمند څخه خوځېدل او له اته دېرش ورځو مزل وروسته کابل ته ورسید. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي دي چې له مخې به پاکستانی عسکر پر روسیا کې روزل کیږي. دا خبره د دوړو هیوادونو دفاع وزارتونو کړې ده. دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع وزیر د مرسیال الکساندر فومین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې هم روسیې او پاکستاني عالی رتبه مقاماتو خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوې دي. د امریکا متحده ایالات په دې وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولې او پر اسلام آباد یې انتقاد کړی دی چې د سخت دریځو پر ضد جدي او لازم اقدامات نه کوي. روسیه صدر اعظم دیمیتری مدودوف وای که امریکا پر روسی بانکونو بندیزونه ولګوي نو مسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي. مدودوف نن ویل روسیه به په اقتصادي او سیاسي ګامونو او که اړتیا ورته پیدا شول له نورو لارو دا بندیزونه ځواب کړي، او د هغه په خبره امریکایي دوستان مو په دې خبره ښه پوهیږي. دا چې روسیه به د امریکا د بندیزونو د ځوابولو لپاره له نورو کومو لارو استفاده وکړي، د روسیې صدر اعظم وویل د نه غواړي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي، او د کانګرس غړو د روسیې پر یو شمېر دولتي بانکونو د هغوی لخوا د ډالر په کارولو بندیزونه پیشنهاد کړي دي. او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسیې او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو روسي بانک او په مسکو کې میشت د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو په اړه کړې وه.
دوستانو خبرونو ملازادی رادیو نو اوریدل، تفصیلی ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د وسلوالو حملې په شاتم بولیدي، او د خار زیاته برخه له وسلوالو پاکه شوې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش
د غزنی د شار نه مونږ ټول هغه تروریستان چې وو مونږ ویستل، او اوس د ملي پولیس، ملي امنیت او دفاعي ځواکونو په لاس کې دي.
د غزنی په تازه وضعیت په تفصیل درته وړاندې کو. همدارنګ د غزنی حالات ولی دومره خراب شول چې د خار منس کې وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو واوړي؟ په دې موضوع د غزنی له پوخانی والی عبدالکریم متین سره مرکه لرو. د پولیسرخی په زندان کې یو شمیر زندانیانو له څور زورایسي د نخوړلو اعتصاب کړي. دوی څو وخت نه لري په دې موضوع باندې رپورت درته وړاندې کو. د افغان کډوالو شمیر چې سکل له ایران خپل هیواد ته ستانه شوی تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. ولی پر موضوع رپورت لرو که وختو ځین نور مسایل هم در سره شریکو. دوستانو لکه په تیرو خبرونو کې هم چې واوریدل، تیر شپه په غزنی ولایت باندې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو خواو بریدونه کړي، او البته د غزنی په مرکز غزنی خار باندې وسلوال طالبان د خار دننه د امنیتي ځواکونو سره نن د سهار راهیسې لاس او ګریوان و، او په خار کې دننه د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. خو وس چارواکی وایي چې وسلوالی له خار نه ایستلې دي. دا چې وضعیت په غزنی کې څه ډول دی، بیلابیل لوري په اړه څه وایي، همدا اوس اکرام الله اکرام را سره له کابل نه په تماس کې دی، د دا موضوع تعقیب کړې ده. اکرام، له تا نه به نور تفصیل واورو.
ډیر زیاته مننه انصاب. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی خار ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي، او د وسلوالو مخالفینو پر ضد یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دې وزارت سرپرست وایي محمد رادمنش سو شی بیوړان د ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د خار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، او په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو خوځښتونه د ځپلو په حال کې دي. نو موري وویل
کوماندوګان او همدارنګه نور خاص قطعات او ازمکنی قواوی اوس غزنی ته رسیدلې، او د هوایی قوتونو په حمایت باندې خپل تصفیوي عملیات په هغه ځایونو کې چې ځینې تحرکات د دشمنانو له طرف نه په غربي ساحو کې رامنځته کیږي اجرا کیږي.
خغل رادمنش د دفاع وزارت د یوې هلیکوپټر د سقوط خبر هم تاییدوي، خو وایي چې د هلیکوپټر د برېښنا د شارټۍ له امله سقوط کړی دی. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د دوی له لوري د غزنی خار د سری روزې په سیمه کې دغه هلیکوپټر د سقوط ادعا کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې لا هم د دغه خار په دریو نقطو، دوهمې، څلورمې او اتمې امنیتي حوزو سیمو کې وسلوال مخالفین مقاومت کوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوال مخالفین د ملکیانو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، او امنیتي ځواکونه په احتیاط خپلو تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل
اوس مهال په غزنی ښار کې امنیتی وضعیت د امنیتی او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. وضع د غزنی فوق العاده ښه ده، فقط په دریو نقطو کې لا هم دښمن هلته حضور لري. د دې په خاطر چې دوی هلته د مورفي کسانو په کورو کې ځای پر ځای شوي دي، او د دې په خاطر چې مورفي کسانو ته هلته تلفات ونه رسېږي، امنیتي او دفاعي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي.
دی وایي هڅه کېږي چې دا مخالفین هم ژر له پښو وغورځول شي. ښاغلی رحیمي په دغه پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړی وایي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس تر 150 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا حمله تېره شپه له 2 بجو وروسته د غزنی په ښار له څلورو لوریو پیل شوي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې زیات شمېر دولتي سرتیرو ته د مرجوب لید اړولو ادعا کړې ده. د دې ډلې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یو شمېر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي او زیات شمېر وسلې د دوی لاسونو ته ورغلې دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي په سیمه کې د مخابراتي شرکتونو فعالیتونه درېدلي، په همدې اساس د غزنی لخر تازه حال نه لري. شاګل رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه له دې وړاندې د حکومت له امنیتي مسؤلینو سره خپلې اندېښنې هم شریکې کړې وي. اغلی رضایی وایي اوس هم د دې ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او حکومت باید وروسته دغلته پراخه تصفیوي عملیات پیل کړي. په دې حملو کې د اوښتو تلفاتو په اړه لا هم بېلابېل راپورونه ورکول کېږي. د غزنی د امیر اختیار رئیس ظاهر شاه نیکمل په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي چې بېلابېلو روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو او ملکیانو 14 مړي او تر 30 ټپیان ورول شوي دي، خو په دې اړه لا هم دقیقې شمېرې نه دي موجودي.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام وو چې له کابل څخه د غزنی په تازه وضعیت حال راکوو. د بیلابیلو لورو څرګندونې مو د په ریپورت کې واوریدي. په غزنی کې ټلیفوني شبکې ظاهرا داسې ښکاري چې فعالیت نه کوي. موږ هڅه وکړه چې په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال په شمول د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره تماس ونیسو چې متاسفانه د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت له کبله بریالي نه شو. د غزنی پخانی والی وای چې غزنی په یو یا دوه ورځو کې داسې وضعیت ته نه دی رسیدلی، بلکې په تدریج سره بلاخره وضعیت داسې شو چې وسلوال طالبان د غزنی پر ښار برید وکړي. عبدالکریم متین سره زما همکار احمد تکل مرکه کړې ده. نوموړی پخوا د غزنی والی وو، په لومړي سر کې په دې اړه خبرې کوي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید.
کمو جګړه په دوو برخو وویشو، خپله یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لری منطقې یا قصدن یا د لیک مالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوشې کړې چې دا تبن په هغو افسرانو سربازانو قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې د هغوی په رواني تاثیر وکړ، او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم یې د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخفال کړي دي. دوهم په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه شو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
ماتین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامن دی. هتا فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامن وو. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامن ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو، او کپلان هم دقیق وو اکمالات نه وو. په وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړ کړه، ومم لګله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه شوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یو ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت چې د موږ په غزنی کې په کار وو عمره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډیر لاند سیو، لکه قرباغي منطقه کې د اندرو لار بند او د پکتیکا لار بند او د یک تقریبا سکوت سره موجود شاوخوا جغتو خو جمهوریت او ولسوالۍ تقریبا راتول شوی وي. نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولی شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تیرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخه اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص یې هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد یې هم په ښار کې لرل. څو وارې چې دوی د سپندې او د هماغه پخوانۍ پیاسي چې وه د دې لارې چې دوی کوشش وکړو محبس له لارې ونه توانېدل، دا وار دوی جبهه بدله کړې چې د موی د خواجه عمري ولسوالیو له طریقه هماغسې او د روزې له طریقه په بالایسارو په دغه ولې ناحیې په دغه منطقې باندې تهران نږدې شوي وو. همدا و چې دوی بالایسار ته وختل او د اول ناحیې منطقو ته داخل شو. کله چې دلته نفوذ وکړو لغه نورو منطقو ځکه قوتونه متوجه شو چې دوی نور له ختیځ او له خوا باندې راغله، نو په دا خاطر قوتونه دې خواته متوجه شو، دوی له نورو خواو هم آماده وو، حمله یې وکړه، زموږ قوتونه سره سیمه شو او متاسفانه یو شمېر منطقې موږ په غزنی کې له لاسه ورکړې.
او یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی متین، ولسی ځواکونه چې له ډېرو کلونو راهیسې په غزنی کې شته، د دوی ونډه څه ده هلته؟
د طالبانو یو د ګټې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې وڅپل، او د حکومت یوه د ماتې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې حمایه نه کړه. همدغه ځواکونه اوس هم د دوی تر کلیو د دوی هدیرې غټې شوي دي، ولې بیا هم هماغه طریقه او هغه روش چې په کار وو او د دوی د تقوی دپاره ضرور وو، هماغه نه هغه طریقه په کار اچول شوی، نه هغه روش. ما اوس هم همدغه مشوره ده و قوتونو ته چې پرته د غزنی له خلکو، د ولس له خلکو، د منطقې له خلکو، که موږ دوه قولي اردو هم نور ورولو، غزنی دغه حالات نشو خلاصولی. موقتا به طبعا یو بهبود راشي، ولې د دائما دپاره خپل د غزنی خلک باید تقویه شي، حمایه شي، اکمال شي، او هغوی د خپلو منطقو د ساتلو دپاره وهڅول شي.
په غزنی کې ولی وضعیت دومره خراب شو چې بالاخره د غزنی پر ښار باندې وسلوالو طالبانو برید وکړ؟ په دې اړه مو د غزنی د پخواني والی عبدالکریم متین سره مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د چرخی پله په زندان کې د بندیانو احتساب شپږمه ورځ ته رسیدلې ده. نه خوړلو دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه یادوي، د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ احتساب پیل کړی. دوی وایي که حکومت غوښتنې ونه مني نو د نه خوړو احتساب ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د کابل د چرخی پله د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو احتساب پیل کړی وای، له کلونو راهیسې د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو بی برخې دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه خی دوه تنوي د جمعې په ورځ د چرخی پله له زندانه د ټلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل:
نن ترجاله د پر چرخی د څلورم بلاک څخه خبر کنن مش په جمع ورځ چې احتساب کړی دی. موږ دا غوښتنه چې موږ مشت اپراسي د مور مې چلو نه شي، یو مسس نه یو تر کړ چې هر جرم ولای باید ټول ته خبر کړو. اراده ولایت شندې ول سوالې ما ګراند د دې خلک څخه چې ول سکاله و په دې په مابس کې کړی د او څو په دې انتظام کړی تر سرنيشت دی مالو و په دې اوس بنجاو دا غوښتنه کړی چې موږ غوښتنه په دې چې جمهور ونه مني چې موږ ته ګرته مړو څو انتظار نه ماتو.
دوی د خپل حق بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیرې وي غوښتنه کوي چې باید سرنويشت معلوم شي. د خپل ولایتونو زندانونو ته لیګل بل حق غوښتنه ده چې د زندانیان لري. د زندانیانو لوري د نه خړلو د احتساب د غپریکړه د رواني اونې د یک شنبه په ورځ شوې ده. د احتساب کوونکي وای تر هغه به خپل د اعتراض ته دوام ورکړي تر څو حکومت غوښتنی نوي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون رئیس هاشم الکوزي چې د زندانیانو سره کتلې ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل، خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلي چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستانی که څه هم دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو وایي چې دغه اعتصاب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. دی وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په اعتصاب پیل کړی دی. یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بیلابیلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري وبمنل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي. خغلی کوهستانی د زندانیانو هغه دا ویرات کړی چې ګوندې د خوړو کیفیت یې خنه دی او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلن کیږي. نوموړي اوس مهال د ټولو اعتصاب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړی او ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسیدنه کولی شي. د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښت لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بیلابیلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي.
آزادی خبری مجله اوری.
په نورستان کې خزی په غرونو او کروندو کې لدرنو کارونو په تنگ راغلی وای. مرستندوی ټولنې باید دغلته له خزو سره د حرفوي زده کړو په برخه کې مرسته وکړي. روحلان وری نور تفصیل راکړي.
کله چې سړی د نورستان خاورې ته داخل شي نو او به ګوري چې هرې ماشومې پیغلی او میرمنې به له لرګیو جوړه شوې کجاوه شاته چولی وي، یا به یې پکې لرګي یا د وړو بوجۍ او یا نور څه بار کړي وي. همدې حالت ښځې پتنګ کړي دي. د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي میرمن صالحې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی زده کوونکو ته د درس ورکولو تر څنګ په پټیو او کورونو کې هم کارونه کوي.
ځکه چې ښځې په خپل کاروبار دار څن پټو ته موږ خپله وزو، د پټو کار موږ خپله کوو. که تاسو موږ ته لږ نظر واچوئ نو موږ به د پټو نه منی شو، او کجاوي مجاوي به موږ نه وړو، تکالیف نه به موږ بچو، تعلیم به په موږ باندې وکړو، موږ به کور کې کینو. او تکالیف او مصیبتونه چې دي د ار د ټولو خلکو نه خاص کر په نورستان عام دا چې کم دی نو په دې کې خپل پکې دي.
هغه وایي باید دولت او مرستندوی ټولنې په ولایت کې د پوهنې ودې ته زیاته توجه وکړي. کله چې په دنیاوی او دینی علم سنبال شي نو دوی به له یادو ستونزو خلاص شي. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیاته هڅه وکړه څو له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نورستانیو میرمنو د ژوند د خوالي دپاره د حرفوي زده کړو کورسونه ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب چا نه دی ورکړی.
پټي اوبه کوي، کرل کوي، همدغسې لرګي راوړي، دغه شاخه کارونه ډېر زیات پر مخ وړي. د خویندو دپاره برنامې جوړې شي، هغو د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره. او دیو ته خو نورستان کې داسې موسسات دولتي او غیر دولتي برنامې نه دي پلي شوي چې د ښځو دپاره کار وکړي او دیو دغه ناخوالو څخه وځي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کور کارونو تر څنګ ښځو ته د کرکیلي ژرندو او له غرونو د خسو راوړل هم ور په غاړه دي. چا چې تعلیم کړي او په خپلو سیمو کې اوسیږي هغوی هم له یادو شاقه کارونو نه دي خلاصي.
د هغو افغان کډوالو شمیر چې سکه له ایران څخه هیواد ته راستانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. ویل کېږي چې پر ایران د امریکا بندیزونه او د دې هیواد ناوړه اقتصادي حالت خپل هیواد ته د دې افغانانو د راستنېدو مهم عوامل ګڼل کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي. دا کډوال کله پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې وو، اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې.
الان دیگه نمیدونم چه کار کنم، یک دختر آلمان دارم.
دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم، یو لورمه پا جرمنی که اوسیگی. فکر کوم غورا بداوی چه که چوک لموک سرم رسته وکری او حل تمو واسطوی.
اونجا پیشم دختر.
په ایران کې ژوند نه یوازې د فاطمه بلکې د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی. عبدالله واسه ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لږې مزدورۍ له کبله په خپله خوښه له ایرانه افغانستان ته ستون شوی.
از دست بی پولی آمدن، پولش بی ارزش بودن.
ده بیروزگاری لکابل راغلم، دیران پیسی بی ارزخت شوی، او زکر استون شوم، پیسی می ندرلودی، او نور حل تا کار نکیده. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخه د 2013 کال لپاره تر اوسه ټول 442,340 افغان کډوال لیران څخه هیواد ته ستانه شوی دی. پر ایران د امریکا لخوا لګول شوی او بندیزونو او په نتیجه کې د ایرانی ریال به ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویانده ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو او میاشتو کې له 400,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوی دی.
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in
2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه و. د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوخت. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخې پر روان کال کې له ایران د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2013 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي، او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو، سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي، او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلی دي چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي، نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني. ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوترې اوسیدونکو یم چې پیلان د ننګرهار ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانې دي او د مریضانو دپاره او د مشکلاتو دپاره مونږ ته پاکستان سفارتخانې ایزه لګوي. په هغه ایزه کې ډېر زیاتې ستونزې دي، لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي، بل ورته هلته مونږ نه 3,000 اچانه 4,000 اچانه 5,000 اچانه 500. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه ایزې په باره کې پیسې یا ټیکس پرې ولګوي، که 500 وي که زر وي که یو نیم زر وي، هغه پیسې معلومي کړي او خلک ورځي خپل مشکلاتو دپاره پیسې ورکوي او بس ایزه ورته لګوي، ځکه دې کې مریضان دي، کونډې دي، خلک ضرورت لري، مشکل لري. دوی چې 2,000 د سره وای درې راشي، درې وای 3,000 راکه، او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې ما غږ اورېدلې وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت څخه تاسو ته یو خبر کوم. مو سوالی چې کوم دي دواوی چې د خپل خرڅې په کیجې نه غواړي تاسو یې ځانې نه څه نه زما د توهین ډول دا ته خدا هله لکه مو سو سوالی چې د مخبو مخبونو نه څه مخبونه یې یاد کړ چې کوم دي جو چې په مخکینی والی شرابل مو سوالی ته دا وایي مو سره وخت د وته ته کې نه او مخبونه جو کما خو هغه هیڅ کار نه دی کړی. مجا السلام علیکم. سردار ولید جمعنا څخه وروره د هلمند د کومبو فابریکا چې و د داوود بابا د وخت در شاو د وخت څخه تر اوسه پرې په حاله و نو اوس تر دې سال د وخت بیا د کرپونی څخه تر وخت پرې هیڅ څنګه نه ورته چې موږ کوم بابا نیمې قیمت باندې تخصیص شرکتونه رانیسي، نو موږ له دغه څخه د کومبو فابریکا په حاله کې هلمند کې د هلمند ولایت ډیر زراعتي د کومبو سره ډیر زراعتي مخه.
ستا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې خبرو شو تاسو موږ غل آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبرېږي او د انټرنیټ لپاره کولای شي زموږ خبرونه د ویب پاڼې نو اوري آزادۍ